دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماشام شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې یو ساعت خبرونه کې هر کله کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر پوښتنه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو خبرونو ته پام راړو. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی، په پېښور کې د بدامنۍ او روانې ترهګرۍ پر ضد د پېښور ولسي پاڅون په نامه احتجاجي مظاهره پای ته رسیدلې ده. د پېښور انتظامي په دې ښار کې له نن څخه تر لسو ورځو 144 دفعه لګولې ده، او روسیې او اوکراین د فروری پر 14 اعلان کړی چې یو بل ته بندیان ورخوشي کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور د بدامنۍ او روانې ترهګرۍ پر ضد د پېښور لوسی پاڅون په نامه احتجاجي مظاهره پای ته رسیدلې ده. د پېښور پریس کلب مخې ته سوې دې مظاهره کې د بیلابیلو ګوندونو مشرانو، مدني فعالانو او عام ولس برخه اخیستې وه. ویناوالو د پاکستان پر امنیتي ادارو نیوکې وکړې او هغوی یو وسلوالو ته په نرمه ګوشه لرلو تورن کړې. دوی پر ریاست غږ وکړ چې د وسلوالو مخه ونیسي او د ولس ژوند او مال خوندي کړي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ او د صوبایي اسمبلۍ غړي سردار حسین بابک وویل چې اوس د خیبر پښتونخوا خلک د بدامنۍ خلاف راپورته سوي او دوی په دې خوشاله دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل پښتانه د جنازو په اوچتولو ستړي سوي، خو د دشمن ټټر پرې یخ نسو. د احتجاج او پر امنیتي ادارو له هغه وروسته نیوکې کېږي چې د جنوري پر 13 د پېښور په پولیس لاین جماعت کې ځانمرګي بری تر سل زیات کسان ووژل. د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې وایي دوی د ترهګرۍ مخنیوي او له منځه وړلو ته ژمن دي. د پېښور انتظامي په دې ښار کې له نن څخه تر لسو ورځو د قانون 144 دفعه لګولې ده. د پېښور مرستیال کمشنر ویلي چې دا ګام یې په ښار کې د امنیت ساتلو په خاطر پورته کړی دی. د پاکستاني قانون د 144 دفعې لګولو مطلب دا دی چې 15 یا تر 15 زیات کسان پر یو ځای نسي راغونډېدای. په پاکستان کې د انتظامي لخوا داسې ګامونه زیاتره وخت د ممکنه احتجاجونو د مخنیوي لپاره پورته کېږي. دا بندیز په داسې حال کې لګول شوی چې د فرور پر 14 په پېښور کې د ولسی پاڅون لخوا د ترهګرۍ او نامنۍ پر ضد پراخ احتجاج وسو. د باجوړ په شلتالو تنګي کې نن په یو 14 کې د یوې ښځې په ګډون دوه کسان ژوبل سوي دي. د باجوړ د ژغورنې ادارې ریسکیو 122 ویاند عبدالله نن مشال رډیت وویل چې د ژوبل کسانو روغتیا حالت ښه دی. د په خبره ژوبل سوی تن د سیمې د یو مشر ملک مرسلین زوی دی. دوی ویل چې بارودي مواد د ملک مرسلین له کور سره نږدې شخ کړل سوی وو. د باجوړ شلتالو تنګای د سالارزو سیمې دی چې له مرکز خارا شمال اړخ ته په 50 کیلومتر کې پروت دی. د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي ویلي چې انتخاباتو کمیشن دی په صوبه کې د زمینی انتخاباتو تر اعلانولو وړاندې د امنیت په اړه له ادارو سره سلا مشورې وکړي. غلام علي د فروری پر 14 په پېښور کې خبري اعلان ته ویل چې په 2008 کال کې هم د بېنظیر بټو تر وژل کېدو وروسته انتخابات ځنډول شوی وو.
مشورت ضروری ہے آج کل کے حالات میں، اور آئین کا دفعہ 254 پڑھ کے دیکھ لیں. آپ کہتے ہیں نا آئین آئین آئین، آپ 254 پڑھیں، وہ کیا کہتا ہے؟
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د فروری پر 3 په خبر پاڼه کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې د اسمبلی د انتخاباتو نیټې په حواله پریکړه نه ده سوي، او نه هم د دې صوبو ګورنرانو ته په دې لړ کې د لیک استولو پریکړه سوې ده. روسیه او اوکراین د فروری پر 14 اعلان کړی چې یو بل ته یې بندیان ورخوشي کړي دي. د بندیانو په دې تبادله کې د اوکراین لخوا 3 روسي بندیان خوشي سوي دي، او روسیه بیا 146 اوکراینی بندیان پریښي دي. اوکراین ته د دوو هغو بهرنیو رضاکارو مړي هم سپارل سوي دي چې د اوکراین په ختیځه سیمه دونیتسک کې خلکو ته بشري مرستې رسولې. د روسیې د دفاع وزارت پر ټلګرام په یو بیان کې ویلي چې د دې بندیانو خوشي کېده د متحده عرب اماراتو د مشرتابه په منځګړتوب ممکن سوی دی. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، که د خبرونې تر پای را سره وست نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. په پېښور کې د بدامنۍ او رواني تراګري پر ضد د پېښور ولسی پاڅون په نامه احتجاجي مظاهره پای ته رسیدلې. دا له هغه وروسته ده چې د جنوري پر 13مه هلته ځانمرګي برید تر سل زیات کسان ووژل. په وژل شوو کې د یوه بچي مشال راډیو ته وویل د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې پریکړه شوی چې په خیبر پښتونخوا کې به د تراګری ضد پولیس پیاوړي کوي. د سیاسي چارو شنونکي د داسې غونډو په اړه وایي
چې دوی پالیسي په بدله نه کړه. طالبانو د جوړولو پالیسي، طالبانو سره د حمایت کولو پالیسي، افغانستان کې د جنګ کولو پالیسي، دې کې د بدلون نه راوستو.
د سواد د کابل تحصیل د توتانو باندې خلکو د پوز لخوا د دوی د مزکو نیولو پر ضد مظاهره کړې ده. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نور دونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېده چې نن په پېښور کې د ولسی پاڅون لخوا غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو، مدني فعالانو او عام ولس برخه اخیستې وه. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. شبیر جان، که تاسو د دې احتجاج په اړه اورېدونکو ته تازه معلومات ورکړئ چې دا احتجاج اوس پای ته رسېدلی که څنګه؟ شبیر جان، تاسو موږ غواړئ؟ شبیر جان، ته زموږ ژغ لکه چې نه ورځي، د ټلیفون څه ستونزه ده. بیا هم تاسو ته یادونه وکړو چې نن په پېښور کې د ولسی پاڅون لخوا احتجاج وسو. دا احتجاج تر هغه وروسته وسو چې په پېښور کې د جنوري پر 13مه ځانمرګي برید په پولیس لاین جومات کې تر سل زیات کسان ووژل. د ټلیفون ستونزه ده. له شبیر جان سره به د خبرونې په اوږدو کې خبرې کوو. اوس هم په دې موضوع کې پاتې کیږو چې په پېښور کې چې کومه چاودنه شوې وه په هغه کې تر سل زیات کسان وژل شوي وو. شبیر جان را سره د ټلیفون پر کرښه راغلی دی. شبیر جان، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. که تاسو د دې نننی احتجاج په اړه تازه حال اوریدونکو سره شریکوئ.
ډیره مننه. دغه احتجاج پای ته رسېدل لري ولسی پاڅون په نوم باندې. دوی د پېښور په ستر مخته احتجاجي ناست وکړه، مشرانو تقریرونه وکړل. دغه مشرانو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابا، قومي افتخار حسین، دغه شانت محسن داول او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ غړو او د مزدور کسان پارټۍ غړو تقریرونه وکړل. دوی دغه تکي د خپلو تقریرونو وروسته بیا د خیبر پښتونخوا اسمبلی او ګورنر هوز مخې ته لاریون هم وکړو. غوښتنې دي هم دغه وي چې په پښتونخوا په پښتون میشته سیمه کې د ډېر وخت راسي یو وار بیا د ترهګرۍ دغه عملیات بیا پیل شوي دي. دوی د حکومت ته غوښتنه سوالونه پورته کړل چې په پښتون میشته سیمه باندې یوازې د ترهګرۍ پېښې کیږي او دلته کې پښتانه خلک چې کوم دی په هدفي وجنو کې دغه شان پی په تختونو کې په دغه کې راګیریږي. دغه لاریون دوی وی چې تر هغې به دوام لري تر څو پورې په پښتون میشته سیمو کې امن نه راغلي. جی،
په دې احتجاج کې خلک څومره شریک وو؟ ځکه پېښور خلوی شار دی، ورته کمپاین هم شوی.
بالکل، دې کې کمپاین هم شو. تقریبا یره اندازه ډیره زیاته، یعنی د 2000 نه خو زیات خلک وو. ځکه چې کوم د پېښور پرس کلب لار د اغم ټوله بند وه، دغه نه علاوه صدر اړخ ته چې کوم لار تللې وه ریلوی سټېشن ته، هم د دواړو اړخ نه، یعنی دواړه غاړه سړکونه بند وو. نو په غټه شمېره کې ځوانان هم پکې راغلي، مشران هم پکې راغلي، د پوهنتون زده کوونکي او جنکي او زنانه پکې هم راغلي وي. او ټولو ګډون کړو او د ټولو دغه غوښتنه وه چې په خپل سیمه باندې دوی امن او اختیار غواړي.
ډیره مننه. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان او تاسو ته د نننی احتجاج په اړه معلومات درکول. په همدې موضوع کې به پاتې شو چې د جنوري پر 13مه د پېښور پولیس لاین په جماعت کې کم ځانمرګي برید شوی او په هغه کې تر سل زیات کسان وژل شوي. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان په وژل شوو کې د لیاقت خان کور ته ورغلی او د هغه د کورنۍ له غړو سره خبرې کړې دي چې د ده د بچي په ژغ پیلې شي.
څنګه چاله یو شیز ورکوچې دا ورنه ظالم دا ما دا زما دی دا ورنه ظالم دا قرآن یې موږ الله پاک دی دنیا تمرو لګي واپس ته تم مرش واپس رانه وایي. هغه رنګي زما بابا چې موږ لرا کړو واپس را نه واشتل.
دا आवाज د لیاقت خان د لسکلنې لور اری بادی چا چې دی وخت کې هم خپل د شپږو میاشتو کشر ور په غیګ نیولې وای خپل ورونو او مور ته هم د نه جړلو او د نه خفه کېدو د لاسې ور کوي.
دا وند تم جاړې بنا وند امي تم مم امي هم سم جاړې زه تم کو جړل بیا هم ورو تم نو خو بیا امي نه جاړې بس رو تم ولا ور کو امي لا بیا چې شي بیا زم غو کې نه جاړې او دا سم بیا نه جاړې بابا تر راولے
د لیاقت یو لسکلن زوی ایمل لیاقت وای چې پنځم جمعات کې سبق وای په دغه ورځ هم د سهار چې د پلار سره یو ځای د سخل ورستو دوی سکول ته رخصت کړ او خپل په خبر پولیس لین ته ډیوټي لپاره لاړو چې سکول نه کله راغلو نو ټولو جړل چې د پښتنه وکړه نو یې راته ویل شو چې پلار دې هم چودنه کې مړ شوی دی.
تاریخ به مونږ چې اوس کړی و دی مونږ چې مونږ په کې مونږ راکه مونږ سکول درالو او بابا دفتر دلاړو مونږ چې ماخا بابا راتلې نو هر یو څه غرنګو کو نو چا بچی کو نو چا بسو چا بریانی چا بس اغونډل به هر خپل فل هر شي درو او باغ روز بیا کور درامه نو مونږ ته بیا خبر شو
ما دا بابا وی ز جی بی جونی ون ز فرست کلاس نو والے د 10 کلاس بور ما فرست غشتری ان شاء الله تمام فرست ل نو بخوشالی گم دل او دی چکر بم را کول بابا بغجی ته به بوت ز دریا ته به بوت لو
او خبر نو چا دل ته چا خبر ک سنگ خبر ک
من د کاکا جان وین
ها
دل غون جړن نو مې د سنگ چا ها دی وستا بابا بغی شهید شوی دی خفقم مس بیا فخر من کول مې بابا شهید شوی دی ز بغوند لخیر زید
د لیاقت سپینګری پلار چې ریټایرډ سرکاري ملازم دی وای د شپږلونو پس یې د غزوې شوی وو او هغه تر نه هم لاړو
مزه مخه مې زمیداری کوله بیا هغه نه رسو نو کار سم پس کول کی او دا یو ډیر لخوا را کړو او پرې پولیس نو او تر ته به ورغړي به وسنګ نه تا پښا کړه بام کے والوت دریان میں شپگ دی او یو زیو
خبر سنگ شو چا
بس خدای نے بس خبرو ما چ خدای پاک کوئی چیز غم در کم نو صبر پہ کوا نو بس ما پہ صبر دے نو بس کنی سخا واز دے اور سخ جون نے
په 10 جنوري پیښور پولیس لاین جمعات کې د ماسپخین د مونږ په وخت کې ځانمرګي برید شوی چې د زیات شدت له وجې د جمعات ودانه هم ړنګ کړې او جمعات کې په مانزه ولړ خوښه سلو پورې کسان وجلې او یو نیم سلو نه سیوا جوبل کړې هم بو د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جان انصاری د زیارت په ورځ خبرې غونډه کې وی دي چې پلټنې روانې دي او ککړ کسان تب ډېر زر ورسي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
پرون په پېښور کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د اپیکس کمیټي په غونډه کې پریکړه شوې چې خیبر پښتونخوا کې به د ترهګرۍ ضد پولیس پیاوړی کوي او د پولیسو سرتیرو ته به په نوي انداز تربیت ورکوي. په غونډه کې د تحریک انصاف مشر عمران خان ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو هغه پکې ګډون نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري پر 10 د پېښور په پولیس لاین کې په ځانمرګي برید کې 101 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپي شوي وو. تفصیل د شانواز ترکزی پر رپورٹ کی
پیښور کې د اپیکس کمیټې غونډه کې فیصله شوه خیبر پښتونخوا صوبه کې د ترهګرۍ ضد کارکونکو پولیسو یا سی ټی ډی غټ دفتر جوړیږي. د فروری په 3 پیښور کې شوه غونډه کې دا هم فیصله شوه دلته به نوی نظام والا فارنزک لیبرټری جوړیږي ولې د پولیسو او د ترهګرۍ ضد کارکونکو سرتیرو یا سی ټی ډی په تربیت کې به هم اضافه کول شي. غونډه کې دا خبره هم شوه هر رقم ترهګرۍ به نه برداشت کیږي او په دینی عالمان هم غږ شوه دوی باید د ترهګرۍ ضد په جماعتونو کې غږ پورته کړي. د غونډې دغه خبرې د غونډې د ختمېدو وروسته د وزیر اعظم د دفتر جاري شوې خبره کې میډیا سره شریکې شوې. د غونډې په مهال وزیر اعظم شهباز شریف ویلي هم د آر بی پبلک سکول د پیښې وروسته د پیښور جماعت پیښه ډیره لویه ده نوموړي ویلي ټول سیاسي ګوندونه باید خپل منځي مخالفتونه شاته کړي او د ترهګرۍ مقابله دي وکړي. میا شهباز شریف دا هم ویلي قوم ته باید دا هم ځواب ورکړی شي چې ترهګر دلته څنګه راغلل او چاره وستل.
یعنی وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا.
مانا هغه خلک چې کوم خلکو پاکستان کې د ظلم او ستم بازارونه ته ودکړي د هغوی د راوستو لپاره خود تر مخ کې کېدې شي، خو د ملک د تقدیر د ښه کولو لپاره خپل لاس ورکولو ته تیار نه، نو داسې دوه مخیز عمل به نور نه چلیږي. نوموړي دغه خبرې په اشاره سره پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته واورولې. نوموړي وویل دې کمیټۍ ته د یو سیاسي ډلې مشر مانا د پاکستان تحریک انصاف مشر هم بللی، خو په دغه غونډه کې بیا د دغه ګوند هیڅوک موجود نه و. د پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر شوکت یوسفزی هم د دغه کمیټۍ په غونډه یو بیان جاری کړو. شوکت یوسفزی پکې ویلي دوی کمیټۍ ته د ورتګ انکار کړی. د فروری په درېمه شوکت یوسفزی په دغه پیغام کې ویلي چې کمیټۍ کې د نه کېناستو اوله وجه دا ده چې هم په درېمه فروری پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې پولیسو سره د یووالي لپاره احتجاجي ریلیانې وستلې. دویمه دا چې وزیر اعظم پاکستان هسپتال ته ورغلی و، هغلته یې زخمیانو د لیدنې په دوران ویلي و چې وفاق صوبې ته 411 اربع روپۍ ورکړي، نو د هغې حساب په کار دی. د شوکت یوسفزی وویل وزیر اعظم له دغه خبره نه وه په کار. د پېښور په جومات کې د 1 جنوري د پېښې د زخمیانو دپاره وزیر اعظم شهباز شریف روغتون ته ورغلی و، هغلته یې خبرې کړي وې. ویلي و 411 اربع روپۍ وفاق خیبر پختونخوا صوبې ته ورکړي، باید دوی ورباندې د پولیسو لپاره د سیکورټي وزارونه اخیستی وی او دوی د ترهګرۍ د مقابلې لپاره لا زیات برابر کړی وی. وزیر اعظم په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې غونډه کې وزیر اعظم دا هم اعلان کړی چې د جومات په پیښه کې د وژل شویو پولیس غړو کورنیو ته به 40 لاکه او زخمیانو ته به 15 لاکه روپۍ ورکولی شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. اپیکس کمیټي څه شی ده او دا د امنیت په اړه څه کردار لوبولی سي؟ پر همدې موضوع زموږ همکار داود خټک د سیاسي او سیمه ییزو چارو له شنونکي افریاسیاب خټک سره خبرې کړې او دا پوښتنه یې ترې هم کړې چې آیا د اپیکس کمیټي د غونډې څخه وروسته به د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان په تګلارو کې څه بدلون راسي او که څنګه؟
ارزوی چې اپیکس کمیټي چې دا خو کومه آئینی یا قانوني فورم نه دی، د حکومت باقاعده دا خو یو قسم تا انتظامی فیصله ده. دا چې کومو ځایونو کې شخړې یا جنگ راشي نو هغه ځایونو کې بیا د فوج او د سیول حکومت د یو فورم باندې کېناستو دپاره دا کمیټې جوړېږي او د دې غونډې کېږي. پېښور کې صوبې په سطح وه چې د پی پیپلز پارټي حکومت و، نو هغه وخت د کمیټې غونډې به کېدي، خو بیا چې کله جنگ ختم شو بیا به نه کېدي یا جنگ بروز کېږي.
لکه څنګه چې د ای پی ایس نو وروستو د نیشنل ایکشن پلان په حواله سره دلته یو میټینګ وشو او په هغې کې نواز شریف چې کا وخت وزیر اعظم و، بیا د پوځ مشر چې و، د ای سی مشر چې و، دا ټول راغلي و ناستو، نو هغې غونډې کومه فایده وکړه؟ هغې سره کومې پالیسیو کې بدلون راغلو چې اوس به داسې کوم بدلون تر سترګو شي په پالیسیو کې؟
نو دا زیاتره لکه ریپبلیک ریلیشننګ لپاره دی، پروپاګاندا لپاره چې دا موږ لګیا یو او ټیرریزم خلاف ډېر سخت مصروف یو او ډېر جدجهد کوو. او بیا ایرانونه مثلا نیشنل ایکشن پلان کې شل نقطې وي د پروګرام کمیټې کې ځم فورا چې چا کومه کمیټې پر نقطې جوړې کړې وي، خو دا چې په هغې په نقطو عمل ونه شو کنه، ځکه چې دوی پالیسي په بدله نه کړه. طالبانو د جوړولو پالیسي، طالبانو سره د حمایت کولو پالیسي، افغانستان کې د جنګ کولو پالیسي، بربند شو خصوصا طالبان په افغانستان کې ناستل او بیا هم ٹی ٹی پی راځي او دلته کې وارداتونه کیږي، دلته کې دهشتګردي کیږي. جگڑی دی خاورے سے جنگ روڑی زمینت ہوئی نو زکات دفاع نشی کولے.
دا مشال ریڈیو اوریدونکو تھا زیرے تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحې فعال کړه. د جنوري له وشته می د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لشپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کلو هرتز خپریږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. پاکستان تحریک انصاف پرون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د ترګرۍ د پیښو پر ضد احتجاجي مظاهرې وکړې. په پېښور کې احتجاجي مظاهرې ته د وینا پر مهال پخوانی صوبایي وزیر کامران منګش ویلي چې د هغوی په حکومت کې ترګرۍ د نشت برابر وه او اوس وخت دی چې ټول سیاسي ګوندونه د ترګرۍ پر ضد یو موټی سي. تحریک انصاف په صوبایي مردان او کوزدیر کې هم د پولیسو سرتیرو سره د یووالي لپاره لاریون ترسره کړی. په دې اړه تفصیل د عظمت ریشا په ریپورت کې اورو.
د فروری په دریمه پاکستان تحریک انصاف د صوبې په ټولو ښارونو کې د ترهګرۍ د پیښو پر ضد احتجاجي مظاهرې وکړې چې پکې د پاکستان تحریک انصاف مشرانو، تاجرانو او عام ولس ګډون وکړو. د ګوند د مشرانو په وینا چې د امن مارچ مقصد یې د پیښور پولیس لاینز په ځانمرګي برید کې د مړ شوي او جوبل کسانو سره یووالی ښودل دي. دا پیښور پریس کلب مخې ته شوې احتجاجي مظاهره کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي او صوبایي اسمبلی پخوانی غړو ګډون وکړو. پخوانی صوبایي وزیر کامران منګش مشال ریډیو ته وویل چې د کال 2014 نه تر کال 2022 پورې د هغوی په حکومت کې د ترهګرۍ پیخي کمې شوې.
د 2014 نه پیله چې کم په پښتونخوا کې حالات او دا غي نه پس بیا وګوري او کم چې په 2022 کې رژیم چینج شولو هغه نه پیله وګوري او بیا دا غي نه پس وګوري نو ډیر واضح ده چې د عمران خان حکومت، د تحریک انصاف حکومت د ترهګرۍ په ضد کې او د امن او امان د پاره سنجیدو.
دا د مردان په کالج چوک کې د امن مارچ غږونه دي. مظاهره کې شریک ګډونوالو ته د پاکستان تحریک انصاف مشرانو وویل چې ترهګرۍ پر ضد مقابله د یو ګوند یا ادارې نه ده، بلکې د دې جنگ د ختمولو لپاره باید ټول سیاسي ګوندونه او اولس یوځای شي. د مردان خبریال مسرت آسی مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې د ترهګرۍ د پیښو د کموالي وجه د ترهګرو ډلو سره مذاکرات وو.
د مذاکراتو په عمل په نتیجه کې سمودې لپاره دلته چې کوم دی نو فیربندی شو او د فیربندی په نتیجه کې دلته چې کوم دی نو هغه شان واقعیات نو چې څنګه کومه پیښه تیر ورځ دلته په پیښور کې شوې ده، بهرحال هغه دوران کې سنه سو معاملات چې کوم دی روان وو، ځای په ځای باندې مختلف واقعات چې کوم دی رونما کېدل، خو چونکې دا اوس څه پیښور چې کومه پیښه مخې ته راغلې ده دا ډېره لویه پیښه ده.
دا تحفظ ختم نبوت د مردان امیر کاری اکرام الحق مشال ریډیو ته وویل چې حکومت او نور ادارې دي د ترهګرو پر ضد ګامونه پورته کړي.
چې لکه کوم پولیس زما استاد حفاظت دپاره په وطن کې ګرځي، آیا د دغه پولیس سره چې دا حل کیږي نو دا خو انتهایی ظلم دی. دا خو کلمه ګو د دین یتیمانان بچی پاتې شو، ولی پاتې شو؟ ځکه چې د زما دفاع دپاره ولاړ دی. اوس د دینه چې د سلو نه زیاتو کسان نه کوم بچی پاتې شوي دي، یا د چا لاس خپل نشته، دا مریضان پراته دي، زخمیان پراته دي، آیا د دوه بچو کفالت به څوک کوي؟ لکه زه خو به دا ووایم چې او الله بار سکی، لیکن الله خو یو سبب پیدا کړی دی. آیا دومره ظلم چرته په یو وطن کې شته په ټوله دنیا کې چې دا په موږ باندې کم کیږي؟
دا جنوري په دیرشمه د پېښور پولیس لاینز په جمعات کې ځانمرګي برید شوی وو چې پکې له سلو زیات کسان مړه او له 200 زیات کسان جوبل شوی وو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
Thank you.
د خبر پښتونخوا د سواد د کابل تحصیل د توتانو باندې خلکو د هغو پوځي یونټانو پر ضد احتجاج کړی چې د دوی په وینا د دوی مځکې نیولې دي. دوی پرون احتجاج کړی او غوښتنه یې کوله چې پوځ دې زر تر زره د دوی مځکې ورخوشې کړي. بل پلو ځایي انظامي او پوځي چارواکو ویلي چې دې خلکو ته یې کرایه ور زیاته کړې او نورې خبرې هم روانې دي. نیاز احمد خان نور حال رکوي.
د سواد تحصیل کابل توتانو باندې په سرګونو خلکو د فوزي کیمپ سره نږدې د خپل ځمکو خلاصولو لپاره احتجاجي مظاهره کوي. مظاهرچان وایي چې کال 2009 کې د پاکستان فوج د کلي د خلکو 1500 کینار ځمکه نیولې چې پکې د هغوی کورونه هم شامل دي. د توتانو باندې اوسیدونکو سره د سوات ولسی پاسون مشران هم ملګري شوي. احتجاجي مظاهرې ته د پاسون یو مشر آفتاب خان وینا کې ویل چې ځلني انتظامیه د خلکو احتجاجي مظاهره ناکامه کول لپاره تیره شپه هغه سره د ملګري نیولې هم وو، خو دوی به د توتانو باندې اوسیدونکو مسلې حل کولو پورې دولت سره مرستې کوي.
دلته راغلي دي پردو ځمکو باندې ناستې، پردو کورونو کې ناستې، د هغو کم ماشومان چې وو د هغه وخت د 2009 هغه په پردو کورونو کې رالو شول او زلمی شول، هغه په خپل کورونو کې نه دي، په پردي کورونو کې ناستې. او ښه خلک دی، ښه دته زمیندار خلک دی، دوی په دې خپل پټو په دې باندې فصلونه کوي او هغه دوی په قبضه کې اغستې دي. موږ د دې خبر پور مزمت کوو او انشاءالله موږ به د دې سره په دې خبرو باندې په دې مسله کې به ورسره ولاړ یو.
احتجاجي مظاهره کې شریک ځای اوسیدونکي محمد علی شاه مشال ډېرو ته وایي چې دې نه وړاندې دوی دوه واره پریس کانفرنس کې دغه مسله په میډیا پورته کړې. پوځ ورته د نیولې شوې ځمکو کرایه نه ورکوي، اوس پرې سیکشن څلورم لګوي او ځمکه سرکاري کوي، ځکه دوی په احتجاج داس پورې کړو.
د چا سیکشن پور لګوي چې په بار کې نال باندې سیکشن پور لګوم نو چې په بار کې نال ته ماته په دغه کور په غول کې کې نو دا ما کور دی او برانډا کمره ته ما لره کې خو ما په غول کې ته ماته ناسي نو چې ته په دې غول کې ناسي ته ماته وایي زما د زنانو مشومان به دې منډه یو دی غول تر وځي نشي راوته. دا خو د پښتو ملک ته دې مهرباني وکړي، دله موږ 30,000 کینال مځکه ورکړې ده. پسې ګرام کې کوزه بانډې باندې خپل کیم ته دې کینټ دې واپس لړ شي کنه دلته دې څه ګوري او کدي نه خامخا دغه غواړي. د والي سواک په دور کې زمونږ په قلاګي باندې سرکاري قلا وو، بل په سربالا باندې زمونږ سرکاري قلا وو. د دې لړ چې سرکاري قلا له دې لړ چې کنه پاغي باندې د کینی دلته دې بلغه وکي د خلکو خود په ګرید کې نه لم ذکر په دې باندې ولې قبضه کوي.
احتجاجي مظاهره ته ځای نور مشران هم ویناګانې وکړي او د ځمکو خلاصول لپاره نارې ولګولې.
د دې مقصد هم دی چې موږ په تشدد راشو، د سره ټینګ ته ټوپک ته ګولۍ دا د مولي موږ تشدد نه کوو. موږ دې پریدنو د زورور د زور او د کمزوري شور او پناه غواړه. کمزوري شور شروع کړه ان شاء الله.
د توتانو باندې اوسیدونکو ځمکه پاړه د ضلع سوات انتظامیه پولیس مشر ڈی پی او شفیع الله گنڈاپور او بیا عباس فوزی چارواکی وای چې دا کلی خلکو زمکو کرایانه زیاتې کړي. د خلکو مسلې د فوز اعلی چارواکو ته رسولې او خبرې اترې په روان دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو دورځي لا تازه حالات او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست اوریدونکو د خبرونې نیمایي تر رسیدلیو په پښتونخوا کې د ماشام شپږنی مې بجې سوې دي. د خبرونو لنډیستوم په امراړو مولا غوړست به هم تاسو ته یو شمې نو ریپورتونه او شرنن هم خبرو. په پېښور کې د بدامنۍ او رواني ترهګرۍ پر ضد د پېښور ولسی پاسون په نامه احتجاجي مظاهره پای ته رسیدلې ده. پېښور پریس کلب مخې ته سوې دې مظاهره کې د بیلابیلو ګوندونو مشرانو، مدني فعالانو او عام ولس برخه اخیستې وه. ویناوالو د پاکستان پر امنیتي ادارو نیوکې وکړې او غوښتنه وکړه چې هغوی دې د ولس ژوند او مال خوندي کړي. د پېښور انظامی په دې شار کې لنن څخه تر لسو ورځو د قانون یو سل څلور څلوېښتمه دفعه لګولې ده. د پېښور مرستیال کمیشنر ویلي چې دا ګامیا د په شار کې د امنیت ساتلو په خاطر پورته کړی دی. د پاکستانی قانون د یو سل څلور څلوېښتمې دفعې لګولو مطلب دا دی چې پنځه یا تر پنځه زیات کسان پر یوه ځای نشي راغونډېدای. د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي ویلي چې د انتخاباتو کمیشن دی په صوبه کې د زمینی انتخاباتو تر اعلانولو وړاندې د امنیت په اړه له ادارو سره سلا مشوره وکړي. غلام علي د فروری پر څلورمه په پېښور کې خبري اعلان ته وویل چې په 2008 کال کې هم د بېنظیر بټو تر وژل کېدو وروسته انتخابات ځنډول شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان انتخاباتو کمیشن د فروری پر درېمه لا په خبر پاڼه کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د اسمبلی انتخاباتو نیټې په اړه لا پریکړه نه ده شوې. روسی او اوکراین د فروری پر څلورمه اعلان کړی چې یو بل ته یې بندیان ورخوشي کړي دي. د بندیانو په دې تبادله کې د اوکراین لخوا درې شپېته روسی بندیان خوشي شوي او روسیې بیا یو سل شپاړس اوکراینی بندیان خوشي کړي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو، اوس هم د خبرونې په دویم نیمای کې یو شمېر نور رپورټونه او تبصرې در خبرو. د اوکراین په اړه یو رپورټ لرو. د اوکراین متحدانو د پیسو پر نړیوال صندوق کې IMF فشار راوستلی چې دغه هیواد ته د څو عربه ډالرو په ارزښت د پور ورکولو یو لوی پروګرام جوړ کړي. ویل شوي چې د دې پوره اندازه به څوارلس او شپاړس عربه امریکایي ډالرو ته رسېږي چې د فروری میاشتې په نیمایي کې به ورباندې بحث وسي. تفصیل یې سالم محمد صالح راکوي.
د کیف متحدان د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه غواړي چې اوکراین ته د پور ورکولو یو پروګرام تصویب کړي. فاینانشل ټایمز رسپانې په دې اړه نن جمعه په یو راپور کې ویلي، ټاکل شوی په دې باب د پیسو نړیوال صندوق استازي له اوکراینی چارواکو سره شاوخوا دوی اونۍ وروسته د پولند پلازمینه وارسا کې وګوري او دغه پروګرام تر پسرلي پورې نهایي سي. د ورسپانې په راپور کې د ځینو چارواکو په حواله چې له دې موضوع خبر دی ویل سوي، د دې پور اندازه به د 400 او 400 میلیارد ډالرو ترمنځ وي. اوکراین ویلی چې روان کال د 38 میلیارد ډالرو په ارزښت د بودیجې له کسر سره مخامخ دی. بلخو نړیوال بانک اټکل کړی چې د اوکراین د انرژي تر نیمایي زیات بنسټونه د روسیې په حملو کې ویجړ سوي او دې چارې د اوکراین پر اقتصاد فشار زیات کړی دی. فاینانشل ټایمز رسپانې لیکلي، د مالی خلا د ډکولو لپاره د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ په ډسمبر میاشت کې موافقه وسوه چې اوکراین ته به د 300 میلیارد یورو په ارزښت د مالی مرستې بسته ورکول کیږي، خو اروپایي ټولنه او د کیف نور ستر شریکان له نورو نړیوالو پور ورکوونکو غواړي چې د نور مالی ملاتړ برابرولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د اقتصاد او خلکو ته د دندو ورکولو په چارو کې د اروپایي کمیسیون د اجرایه ریاست مرستیال والدیس دومبروفسکیس په کیف کې وویل، تمه ده چې د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې یا G7 او نړیوالو مالی انستیتیونو په ګډون نور نړیوال تمویلونکي به پاتې مالی اړتیاوې پوره کړي. اوکراینی مشران په داسې حال کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره مهمه کتنه درلوده چې په کیف او د اوکراین په نورو برخو کې نن د هوایي حملو خبرداری واورېدل سو. د اوکراین پوځ نن جمعه ویلي چې روسي پوځیانو د ختیځې سیمې دونیتسک په ګڼو ساحو کې ګڼ زیانونه لیدلي او خپل پرمختګ یې ورو کړی دی. د دې ترڅنګ راپورونه ورکول سوي چې ماسکو د اوکراین په ختیځ کې پراخو عملیاتو ته ځان چمتو کوي چې د څو میاشتو درېدلی حالت مات کړي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د روسیې حملې د لیمان، بخمود، افدیفکا او نووپا فلیفکا پر استقامتونو متمرکز وي. د اوکراین د پاوڅ په خبره روسیې د اوکراین پر ملکی بنسټونو خپل حملو ته دوام ورکړی چې د ملکی تلفاتو او مالی زیانونو سبب سوی دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. اوریدونکو، ټاکل شوی چې د منځنۍ اسیا هیوادونه چې پاکستان، هند او چینا هم پکښې دي، به د افغانستان په اړه په یو غونډه کې بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبان حکومت لا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، او د نړیوالو ادارو په وینا هلته د غربت کچه ډیره زیاته لوېدلې ده، او یو شمېر نور مشکلات هم ورپېښ دي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري.
ټاکل شوی ده چې مسکو روانه ولې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د جمعې په ورځ د روسیې تاسو اژانس ته وویل چې د منځنۍ اسیا د څو هیوادو د امنیت شورا استازي، همداراز د هند، چین او پاکستان چارواکي به په دې غونډه کې برخه واخلي. د کابلوف په وینا د دغو هیوادو استازو ته بلنلیکونه استول شوي دي، خو ده په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل چې د طالبانو استازي به هم پکې برخه اخلي کنه. د طالبانو چارواکو او ویندویانو د ازادي راډیو پر لپسې تماسونو ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی چې د ماسکو په غونډه کې د ګډون لپاره دوی ته بلنه ورکړې کنه. د سیمې د یو شمېر هیوادو په څلور اړخیزه مخکنۍ غونډه کې چې پروسه شکل د می په 28مه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان لپاره جوړه شوې وه، په هغې کې د طالبانو استازو ته بلنه نه وه ورکړل شوې. د روسي رسنیو په وینا امنیت، اقتصاد او د افغانستان بشري وضعیت هغه عمده ټکي دي چې روانه اونۍ به د ماسکو په غونډه کې خبرې پرې وشي. دا سویل کیږي چې د دې غونډې یوه اساسي موضوع به له هر راست تر روسي ګواښ څخه د منځنۍ اسیا د خوندیتوب لپاره د سیمې په کچه د همکاریو زیاتول وي. د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان له لوري له ترهګریزو احتمالي بریدونو ویره لري. پروسه شکل د ګډو ګټو د همکاریو سازمان په دسمبر کې غونډه کړې وه، او د افغانستان له لوري یې د منځنۍ اسیا په لور د ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې وه. د ګډو ګټو د همکاري د سازمان په پروسه ژنۍ غونډه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی وو چې د افغانستان له لوري د ګډو ګټو غړو هیوادو ته د ترهګرو ګواښ ډیر شوی دی. د طالبان حکومت چې په تیر نږدې یو نیم کال کې د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، بیا بیا یې دا خبره کړې ده چې دوی نه پرېږدي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد برید وشي او بیا هم بل هیواد تهدید شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د کورمی په ساده کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد ځای خلکو احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی پرون په مرکزی چوکي رغونډ سوي او د بجلی د نشټوالي پر ضد شعارونه ورکول. د مظاهره چانو په وینا چې هلته حکومت د لوډ شیډنګ کچه دومره زیاته سوي ده چې د دوی په وینا 22 ساعته بجلی نه وي. بل پلو ځای انځمي چارواکي وایي چې حکومت پخوانیو قبلي سیمو ته مخکې 4 ساعته بجلی ورکوله چې اوس یې 2 ساعته ته راوستي ده. تاریخ اورغزای په دې اړه رپورت لري.
دا ناری د کورمی اوسیدونکو د صدی خار په مرکزی چوک کې د احتجاج په توګه وهي. د جمعې پورس په درجنو خلک هغل ته دغون شیول چې سم او پوره بجلی ورکولو غوښتنه وکړه. په احتجاج کې شامل د پیر قیوم قدیم خان وای مخکې حکومت ورته 4 غنټې بجلی ورکوله، خو اوس یې 2 غنټو ته راوستلې چې پر دغه د دوی ضرورتونه نه پوره کیږي.
2 غنټې بجلی نه بجلی مو د بار خره چې مو کو جیم کې موبایل نه چارج کیږي، همو به نور کارونه څه بوي شي. کوم څه د مشم سي بجلی د هغه بیټری رسی کیني، هغه وجه نه مو بیمارون کور کې پرته وي، هیڅ څه نه وي. مو
په پاکستان کې په ګرمه کې 9000 میگاواټا او په ژمي کې 2000 میگاواټا بجلی استعمالېږي چې حکومت د کمی شکایت کوي. د صدې ملک حاجی شیر محمد خان وایي ک په ملک کې بجلی نه وي نو په علاقه کې ورکوټي ډیمونه دی ورته جوړ شي او حکومت ته لا اوبو بجلی پیدا کړي، او کدا سه هم نشي کولای نو نور وسیلې هم ورسره شته. خدا نه مني چې بجلی ور باندې بند کړي.
اول خو تر کا وابډینه راکا کا وابډینه نرکای خپل وبونه راکا کني کویلا مو په کور مکی دومره کویلا شته دي چې هغه کویلا حکومت را وباسي په هغه باندې کور منا چې ټول ځل کو هات پورې په خور پورې وطن ته بجلی ورکوای شو.
د دې ترڅنګ یو بل احتجاج کوونکو نبی ګل غلجی وای کا حکومت د بجلی دورانیا واپس 4 غنټو ته رانه وستله نو په کامی کچبه
احتجاج پیل کړي.
مهرباني وکړه ستسنګ نور ضلعو ته نور هغه کې ډسټرک کې څومره بجلی ده اما غوره بجلی پورن کورمې ته ویر کا سده ته ویر کا او کویر د نکړلا درې ورځې بعد ان شاء الله مو داسې احتجاج کوو څنګه به عالمی احتجاج وي او بیا به تاسو ټول پښیمان وي.
بلخوا د بجلی محکمې ځای مشر عظمت علي مشال لډیو ته د خالی پورزویلی په قبایلی سیمو کې حکومت څلور ګنټې مفت بجلی ورکوله چې هغه وس دو گھنٹو ترا کما کړی شوی. علی زیاته به ممکن دا چې پسیما کې ډیر زر بجلی خپل حالت ته واپس راشي ولې چې تر احتجاجونو پس حکومت د باړې او داسې نور علاقو خلکو سره د بجلی وخت زیاتولو موعده کړي.
باړې او د جامروت او پرونو سم مطلب د ماهدا شوی چې څنګه به چی ګنټې راکېنې تاسو ته چی ګنټې راکېنې د موته بیا نه راکې چی ګنټې تاسو ته ماهدا او سم کړه ماهدا سان دا یو ماهدا
په قبالی زلو کې دا وخت په شپورس کې حکومت دو غنټې بجلی ورکوي خو تر دې وړاندې چرته چې تریو مقرر هدا پوری د بجلی بل ورکول کېدل په څلور وشتو غنټو کې تر شپاړسو او چې په کم ځایونو کې بل نه وو هغه لته به تر شلو غنټو لوډ شډینګ وو. طارق ورغزه پشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د تعلیمي چارو پوهانو په یو غونډ کې ویلي چې د لسم او دولسم جماعت زده کوونکو لپاره د امتحان د اخیستلو په طریقې کار کې د بدلون ضرورت دی. دا څرګندونه دوی د فروری پر درېمه نیټه د سوات په سیدو شریف حال کې د سیمینار پر مهال کړې دي. دوی ویلي چې اوس به د دې زده کوونکو لپاره داسې طریقه جوړوي چې هغوی د خپلې پوه پر بنیاد په ازموینو یا امتحان کې د پښتل سویو پښتنو ځوابونه ورکړي. نیاز احمد خان یې نور حال راکوي.
سوات سیدو شریف په دودیا حال کې د تعلیمي بورډ لخوا جوړ کړی شوی سیمینار کې د سوات بونیر شنګلې های سکولونو پرنسپلانو تعلیمي پوهانو ته وویل شول چې د 1300 کالو راهیسې تعلیمي نظام او امتحان اغستو طریقه کار کې بدلون پکار دی او د لپاره نوي طریقه کار جوړول د وخت ضرورت دی. وروسته د تعلیمي بورډ سیکرټري عمر حسین بشال ریډیو ته په دا اړه وویل.
دا یو نوې یعنی سیلو بیس سٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم بیس یو نظام دے دا نو دیکھ ادارہ چی دا معشوم بنیادی چی کم آغا کتاب ریڈ کی نو چی دے دی کتاب نا کم دا دی آغا ماخیزی کم مطلب دا تپوہ حاصل شی او دے دا سی لرننگ ہو کی چی دے پا عملی زندگی کی مطلب دے آغا شی اپلیکیبل کی آغا خپل علم چی دے آغا اپلیکیبل کی آغا عمل ترولی او پا آغی معنی فردر دے مطلب ہے کہ پیپر کی طرح ہر قسم کے سن راجی مجھے دے جواب اور کالج.
سیمینار کے برخا غستون کی د ضلع سوات تعلیم محکمہ مرستیال ڈائریکٹر فضل خالق وائی چې دې ٹریننگ مقصد هم دا دے چې راغلی د ټولو تعلیمی ادارو مشرانو ته واضح کړو چې راتلون کې وخت کې به امتحانونه په نوې طریقه کار اغستې شي.
دا ډیر ښه ٹریننگ دے او د دې مقاصد هم دا دي چې را منګه ماشوم پدی باندې پوه کړو چې یوازې په کتاب کې تاسو سدي ضروري چې دا کنټینټ نمبر منګه دارو ستانه غیر چا پیر استا ماحول کې استا کور کې استا کلی کې کم شیزونه چې هغه منګه وینو چې دا هم پریکټیکل اپلیکیشن منګه په خپل ډیلی لایف کې وکړو او پیپر منګه په داسې انداز کې جوړ کړو چې هغه هوبهو 100% د کتاب نه نه خو مطلب دا رې کنټینټ د کتاب نه نه خو دا هغه کانسپټ کې کانسپټ چې هغه دونه کلیر چې هغه یعنی کوم سوال د بل ځین راشي هغه به هم هغه حل کړي.
سیمینار کې شریک د شخصي تعلیمي ادارې پرنسپل او د سوات شخصي تعلیمي ادارو اتحادي مشر ثواب خان ویل چې دوی د نوي تعلیمي طریقه کار او امتحان اغستو ستاینه کوي او دغه د دوی دوړان دینه غوښتنه وا.
د دې ټول ورشاپ لبی لوباب دا دی کنه چې د خبره موږ راغونډه کوم ماشوم کې هغه تخلیقي صلاحیتونه چې هغه مطلب دا دی ټول راخکار شي او هغه د مستقبل په اسلې د خپل مستقبل مسائل په خپل باندې حل کړي. نو د دې ټریننګ مقصد چې دی کنه هغه دا دی او د ماشوم ذهن چې دی دا یو پیراشوټ دی نو دغه پیراشوټ چې دی دا موږ بند کړی دی نو اوس دا پیراشوټ کولول غواړي چې دی په خپل ایکسپوجر وګي او دی مطلب دا دنیا سره دا تصویر کړي.
سوات تعلیمی بورډ چې د دریو ضلعو سوات بونیر او شنګلې په زرګونو زده کوونکو نه هر کال د لسم او دولسم جماعت امتحانونه اخلي وایي چې راتلونکي وخت کې به د ماشومانو امتحانونه د یورپ او امریکې تعلیمي ادارو پرنګ اغستلو لپاره ګامونه پورته کوي. دغه هیوادونو کې زیاتره امتحانونه د کمپیوټر په ذریعه آنلاین اغستل کیږي هم په هغه وخت زده کوونکو ته نتیجې ښایي ولې دې سیمه کې د امتحان اغستو درې میاشتې وروسته نتیجې اعلان کیږي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خیبر پښتونخوا په کوټ کې د جمعې په ورځ له تاندې ډیم څخه یو بل ماشوم راوستل سو. چارواکي وایي چې دا ورستۍ ماشوم وو چې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې ډوب شوی وو. د دوی په وینا له دې سره اوس د مړو شمیر 350 ته رسیدلی دی. تفصیلی د طارق اورگزی په دې رپورټ کې اورو.
د کوهاټ ضلع په تاندا ډیم کې د حمزه په نوم ډوب شوی پاتې ماشوم هم لا اوبو رئیستل شو. په ضلع کې د مرستندویا ادارې ریسکیو یو دوه مشر جواد خلیل مشال رډیو ته د جمعې پر ورځ ویلي دوی یو سلشل ګنټې لټونې عملیات وکړل چې پکې ډوب شوي ټول تنان لا اوبو په رئیستلو کې بالاخره ورته کامیابی ملو شولا. جواد خلیل زیاتوی په ډیم کې شروع شوی د عملیاتو پښپګم ورس اخیری ماشوم په لاس تر ورتلو پس روختون ته یو وړلو چې ورسته له هغه ځای بیا خپل خپلوانو تر لاسه کړو.
نو نن شپګم ورس دا تقریبا 120 غنټه اپریشن نه پستا مونږ د ټول سونا ډډ باډیز ول دا ټولم ریکور کړ ریسکیو کړ او دا ټول ورساته حواله شو.
د جنوري په 9مه په تاندا ډیم کې کښته ډوب شوی و چې په کیسپاره ل 50 تنو یوازې سلور تنه ژوندۍ وشغورل شول او باقی 350 مړ شول. ځای سیدونکو او مشر محمد نواز مشال لډیو ته وای کچېره په ډیم کې د لمبوزنو لایف جیکټ یا ژغورنې وسکټو د چارانو او تنظیم ساتلو لپاره مستقل عملی سہولت موجود وي. نو له دومره ځاني زیان سره به نه مخ مخ کېدل.
درې خبر دې څنګه چې د اودسې څه یو خاص نشانه یا بل د څه پیغام د څه نشته دي څنګه چې حادثه وشي بیا د خلکو ته د پیغام ورکول شي سره دي چې د حادثه وش ولا. نو حکومت د غټه بي پروايي د پروايي نه کار خسته به کار دی باندې د اکشن وخسته.
د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شهزاد بنگش د چرشنبه پرس په کوهاټ کې د خپل دورې پر مهال ویلي په ډیم کې لمبوزن به ګمارل کیږي او دا به یقیني کوي چې په غیر قانوني توګه کښته و نه چلول شي او سره ماشومان له اوبو لره وساتي. هغه دا هم ویلي کڅ هم په داسې قسمه پیښو کې حکومت د موازی ورکولو پالیسی نشته خو کوشش کوي چې په دغه لړ کې سن سه وکړي.
یي جو حادثاتي واقعات ہوتے ہیں
دا د حادثو پیښې چې وي د هغو لپاره سرکاري کومه پالیسی نشته خو وزیر اعلی صاحب د پیښې خصوصیت ته په کتو له کابینه منځوري خسته چې ټولو مړشیو د ماشومان ورساو ته د سیلاب ځپلو په نرخ موعظه ورکړي.
جو فوت ہوئے ہیں یہ بچے ان کو دیا جائے.
لا کوهاټ بازار شاوخوا 10 کیلومتر لری تاندې ډیم یو خسته زیده چورته د اتوار پورز د سیل لپاره ورغلی د میربشخیلو مدرسې ماشومان لابه د پیخې کارشیول. د ډوبې شوی کشته د پیخې مقدمه په محمد ریاض شهید تاڼه کې دشکړې شوی چې بګی د اریګیشن محکمې دوه اهلکاران نامزد دي او چارواکي وای په یاد پیخه کې مزید تحقیقات روان دي. طارق اورگزی مشال ریډیو پیښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه وړاندې کوي او سم په دې برخه کې زو په بلوچستان کې د ټرافیکي پیښو په اړه تاسو ته یو تفصیلي ریپورت وړاندې کوو. په بلوچستان کې د ټرافیک پیښې په دې وروستیو کې لا زیاتې شوې دي. دا پیښې په ځانګړې توګه پر هغو سړکونو کېږي چې له کوټې د کراچۍ پر لور او یا هم له کوټې د ډیره اسماعیل خان او ډیره غز خان پر لور غځېدلې دي. د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی.
دا په کوټه کې د مسافرونکو بسونو یو لوی اډه ده چې لدی ځای هر ورځ په سلګونو لوی او واړه مسافرونکو موټران د هیواد بیلابیلو ښارونو ته تګ راتګ کوي. د جنوري پر 9مه د کوټې او کراچۍ ترمنځ لوی لار باندې د مسافرونکو بس پیښې یو شمېر مسافر په ویره کې اچولې دي. د بسونو پر اډه ولاړ د کوټ وسیدونکو عبدالله د ناروغي د درملین لپاره کراچۍ ته ځي. وای چې د ډیری ویری عوام لکبله زړه نازړه يم.
وام خامخای خو اوس د دوی په لاس کې ډریوران یو ډریور دی چلایي اگر د 44-45 کسانو په دغه دوی ته ناستي بس خپل د سفر دعا وایو کښینو خپل روډ او ډرایور ته سوچ مور لکړی روډ تم ګورو ډرایور تم په نظر کې ډرایور ما خسته
د جنوري پر نشتمه لکټ څخه کراچي ته تلونکو مسافر بس د لسپلی په سیمه کې کندې تلویدلې وو او ورې خسته وو د چارواکو په خبره چې په پیښه کې دوه څلوېښت کسان مړه شوي وو د جنوري پر نوشتمه د مرستندو ادارې مشر پیسلی دی ویلی وو چې په پیښه کې لوی زیان له دې کبله سوی چې په مسافر بس کې په ناقانونه توګه ایراني تیل کاچا کېدل چې د بس کندې لوېدو وروسته یې ور اخیستی د کوټې او کراچۍ ترمنځ د مسافر وړونکو بسونو مالک ابیب الله بادزی دغه ادعا ردوي هغه مشال لیډو ته وویل چې ډیری پیښې د سړک د نه پراخوالي له کبله رامنځته کیږي دا غب خبره چې دوی د سړک د پراخوالي لپاره په وار وار احتجاجونه هم کړی دي
بار بار موږ د سرکار او د علاو کامو په نالج کې دا خبره راوستلې دي بار بار موږ ورته ویلې دي دا روډونه سنگل دي سنگل روډ دي ټوټل د دې چوڑای 24 فوټ ده او پر دې باندې د نیټو د افغانستان د پاکستان د ټوټل لاری سفر پر دا روډ باندې کیږي نو د دې وجې صدا اکسیډنټونه اکثره زیات کیږي چې روډ سنگل دی موږ بار بار مطالبه کړې دي دغه موږ مطالبه نه دي منل شوی
په بلوچستان کې تر دې وړاندې هم لوی خونړی ټرافیکي پیښې رامنځته شوی دی تیر کال د جون پر اتمه د کلاسپلا په ټرافیکي پیښه کې 22 کسان د کال 2014 په مارچ کې د کوټې او کراچۍ ترمنځ په ټرافیکي پیښه کې 38 کسان او د کال 2019 د جنوري پر 28 د کراچۍ څخه د پنجګور پر لوی لار 28 کسان مړ شوي وو د بلوچستان صوبې چیف سیکریټری عبدالعزیز اکلی د جنوري پر 30 له رسنۍ سره په خبرو کې ویلو چې د ټرافیکي پیښو د مخنیوي لپاره به په موټرونو کې د چټک تګ معلومولو په مخه ټریکرز او نورې حفاظتي لارې عملي کوي د پاکستان پر کچه کارکونکو مرستندو ادارې د یو یو دوه دوه د راپور تر مخه چې په 2020 کال کې د بلوچستان پر بیلابیل سړکونو باندې شاوخوا 8800 ټرافیکي پیښې رامنځته شوي دي چې په هغه کې 215 کسان مړه او 2619 کسان ژوبل شوي دي په کوټ کې د یادې ادارې مشر سمیع الرحمن مشال ریډو ته وویل چې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې د رامنځته شو ټرافیکي پیښې شمېر تر 1500 زیات دی
د اکسیډنټ د ټولو غټو وجوهات کې د سنگل روډونه دي د پنړی کې یو ځای هم د انټر سیټی ترانسپورت څخه کم دی هغه په سنگل روډو باندې نه کیږي کوم کې کم سیدل ته په بلوچستان کې لګیا دی او په نورو وجوهات کې د های وی پټرولینګ یا د های وی پولیس پټرولینګ څخه کم دی دغه فقدان دی کم سی په دې روډو باندې نه هونه کې برابر دی او درې مغټه وجہ چې کوم ده هغه د اور سپیډینګ غدا دلته خلک ک ډرایوینګ لایسنس لري او کې نه لري پر دې سنگل روډو باندې اوور سپیډینګ کوي د کوم له وجې اکسیډنټو سکه اشاره ده هغه ډیره زیات ده
په بلوچستان کې پر لوی سړکانو د موټرو څارونکو ادارې د موټروی پولیس تر راپور تر مخه چې دوی په بلوچستان کې پر 4000 څخه یوازي پر 1500 کیلومتره سړکونو باندې په حال دي یاد اداره په خپل راپور کې زیاتوي چې پر دې 1500 کیلومتره سړکونو باندې د ټریفیک اصول نه پلي کول چې تکول او په موټر کې ډیر بار وډول باندې په 2013 کال کې 15500 په 2019 کال کې 6901 په 2020 کال کې 15000 په 2021 کال کې 2014 او په 2022 کال کې تر 2000 ډیر د لویو او وړو موټر چلوونکو جرمانه کړی دی سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
تاسو موږ غل مشال ریډیو خبرې د افغانستان د ننګرهار ولایت د کانال ریاست چارواکي وایي چې د هډي فارم اړوند پر 100 جریبه شاړم ځکه د ملټو د بڼونو د جوړولو چارې پیل سوې دي چې سلګونه کسانو ته به پکې د کار زمينه برابر سوې ده د دوی په خبره په ننګرهار کې پر 2000 جریبه ځمکه د ملټو بڼونه جوړ سوي او پر اتلونکو 100 کې به پر 15000 جریبه ځمکه د ملټو نوي باغونه هم جوړ سي تفصیلی په دې رپورت کې اورو
د ننګرهار کانال ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په 100 جریبه ځمکه د مالټو د نوو بڼونو د جوړېدو چارې پیل کړې دي د یادی ادارې بیان سید همایون غریب مل وایي چې د ملټو یاد بڼونه د جلال آباد ښار د شپږمې ناحیې اړوند هډې فارم سیمه کې جوړیږي او دوو کورنیو شرکتونو ته په قرارداد ورکول شوي دي. د ده په خبره یاد ځمکه له کلونو راهیسې شاړه پرته وه او زیاتوي چې د کانال ریاست مسؤلین هڅه کوي چې په دغه ولایت کې شاړې ځمکې د دا ډول بڼونو په جوړېدو سره آبادې کړي.
په دغه 1000 جریبه ځمکه باندې چې اوس پرې د مالټو بڼونه جوړېږي د دوو کرنیزو شرکتونو اتحاد آشنا او بیت سپین غر په نومونو پرې په ټولیز لګښت 5.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. دغه 1000 جریبه ځمکه له تیرو څلور لسیزو همداسې ناباد او شاړه پرته وه. اوس پرې له ښه بخته 15,000 د مالټو همدغه اعلی نوه بوټي کرل کېږي او 1000 تنو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده.
غریب مل زیاتوي چې اوس مهال د ننګرهار اړوند په 12,000 جریبه ځمکه د مالټو بڼونه جوړ شوي او کانال ریاست په پلان کې لري چې په راتلونکو 100 میاشتو کې په 5,500 جریبه ځمکه د مالټو نوي بڼونه جوړ کړي.
باید وویل شي چې دم ګړی د کانال ریاست په 12,000 جریبه ځمکه باندې مالټو بڼونه جوړ شوي دي او په راتلونکو 2-3 میاشتو کې په 5,500 جریبه نورو باندې به هم د مالټو بڼونه جوړ شي. دغه 5,500 جریبه ځمکه باندې چې تازه پرې د مالټو بڼونه جوړیږي 3-4 میاشتو کې د ننګرهار ولایت د مالټو اړتیا به په راتلونکو 4-5 کلونو کې انشاءالله تر ډیره بریده پوره شي.
بڼوال هم د ملټو د بڼونو له جوړېدو خوښ دي او له اړوندو ادارو د کیمیاوي سرو او نورو اړینو امکاناتو غوښتنه کوي. د سید محمد او انور شاه په نومونو 2 تنه بڼوال د دا ډول بڼونو جوړېدل د کوکنارو د کښت پر ځای یو ښه بدیل ګڼي.
زمنګ د وطن د باغونو او د میوجات بوټي ډیر خدي د کوکنارو نه د شین نه کومه استفاده پوره نشي کېدای دغه ټول ضرر دي او دا باغونه چې وکړل شي دا د ټول ملت ته د کلی ته مو خاریا او ته ډیره ګټه ورکړي.
دا باغونه موږ لکینو له د سینو چرته وای کړل او به سر نه راخکار کوي او ناراضي کنه. نو چې موږ سره کومکونه وکړو په دوی کې په سره کې چې تیشه دی لګي نو چې موږ سره مرسته وکاندي.
ننګرهار د افغانستان یو له کرنیزو ولایتونو څخه دی. د کرنیزو چارو پوهان په دې باور دي چې دا ولایت د کرنې او باغدارۍ لپاره ډېرې ښې ځمکې او مناسبه هوا لري او که ترې سمه ګټه واخیستل شي نو په دې سره به د ډېرو هغو محصولاتو او میوو اړتیا په کور دننه پوره شي چې له نورو هیوادونو راواردېږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خبرونې د پای شی بو ته راغلی یو بیا هم د خبرونو لنډیز ته پام راغلم. په پېښور کې د بدامنۍ او رواني ترګري پر ضد د پېښور لسی پاسون په نامه احتجاجي مظاهره پای ته ورسېده. د پېښور پریس کلب مخې ته سوي دي مظاهره کې د بیلابیلو ګوندونو مشرانو، مدني فعالانو، عوام ولس برخه واخیسته. ویناوالو د پاکستان پر امنیتي ادارو نیوکې وکړې او هغوی وسلوالو ته په نرمه ګوښه لرلو تورنې کړې. دوی پر ریاست غږ وکړ چې د وسلوالو مخه ونیسي او د ولس ژوند خوندي کړي. د احتجاج او پر امنیتي ادارو نیوکې له هغه وروسته کېږي چې د جنوري پر 1 د پېښور په پولیس لاین جماعت کې ځانمرګي برید تر سل زیات کسان وژل. د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې وایي دوی د ترګري مخنیوي او لمنځه وړلو ته ژمن دي. د پېښور انځمې په دې شار کې لنن څخه تر لسو ورځو د قانون 1440 دفعه لګولې ده. د پېښور مرستیال کمشنر ویلي چې دا ګامیا په شار کې د امنیت ساتلو په خاطر پورته کړی دی. د پاکستان د قانون د دې د پی لګول مطلب دا دی چې 15 یا تر 15 زیات کسان پر یو ځای نسی راغونډېدای. په پاکستان کې د انځمې لخوا داسې ګامونه زیاتره وخت د ممکنه احتجاجونو د مخنیوي لپاره پورته کیږي. د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي ویلي چې د انتخاباتو کمیشن دی په صوبه کې د زمینی انتخاباتو تر اعلانولو وړاندې د امنیت په اړه له ادارو سره سلا مشوره وکړي. غلام علي د فروری پر 4مه په پېښور کې خبري اعلان تو ویل چې په 2005 کال کې هم د بنظیر بټو تر وجل کېدو وروسته انتخابات ځنډول شوی وو. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د فروری پر 3مه ویلي چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې لا د اسمبلی د انتخاباتو نیټې اعلانولو پریکړه نه ده سوي. روسیه او اوکراین د فروری پر څلورم اعلان کړی چې یو بل ته یې بندیان ورخوشي کړي دي. د بندیانو په دې تبادله کې د اوکراین لخوا درې شپېته روسي بندیان خوشي شوي او روسیه بیا یو سل شپاړس اوکراینی بندیان خوشي کړي دي. له دې سره د مشال ریډیو د خبرونه پای ته رسیده. د مشال ریډیو راتلونکو خبرونو ته غوږ اوسئ.